مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په یو ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغه سی به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو ونیزه خبرونه راډیو مجله هم واورې. خو لومړی د دې سات خبرونه چې فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټ کې چارواکي وایي پر تورخم دروازه تروسه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. د بیپولی خبريالانو سازمان ویلي په پاکستان کې د 200 نه زیاتو افغان خبريالانو افغانستان ته لیګل به یې ژوند له خطر سره مخامخ کړی. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي اسرائیل سره پر روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100 اوخته دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه تر د 11 بجو پورې په تورخم دروازه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمیره له 200,000 څخه اوښتې ده. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لاره تر اوسه څه باندې 15,500 بیا اسناد کډوال افغانستان ته اوښتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14,000 راجستر افغان کډوال میشتي او همدومره شمیر نه راجستر افغانان ژوند پکې کوي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازین د سیمه کې تیر شپه ناوخته په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کمپنۍ 2 ساعتون کې وجل شوي او درې نور ژوبل دي. د درازین د سیمې د پولیسو مشر DSP اصغر علي شاه د نومبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د الحاج د تیلو او ګیسو کمپنۍ په ودانۍ برید وکړ چې پترس کې د کمپنۍ ساتونکو ته مرګ ژوبله واوخته. بلخوا د سیمې د ریسکیو یو دوه ادارې بیان اعزاز محمود د مشال لیډیو ته ویلي چې وجل شوي او ژوبل کسان د پوز ریټایر سرتیر وو چې په یاد کمپنۍ کې د ساتونکو په حیث کار کوو. تر اوسه چا د دغه برید سیمواري نه دا منلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي باید افغانان په زوره له پاکستانه ونه وستل شي. نوموړي پرون د نومبر په 6 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې روان احتجاجي پرلت په خپل وینا کې ویل دا مهال چې په پاکستان کې له افغانانو سره کوم ناوړه چلند روان دی هغه دوی ته د منلو وړ نه دی.
وروره کستاو د افغانستان حکومت کې منځ کې یو ګډبر ستا هغه سره کښېنې سره وګایېږي. د کډوالو د مسلې زمواره افغان حکومت پاکستان حکومت د اقوامي متحده سکرټري جنرال او د UNHCR مشران دا به کښېنې دا په کورونا نه وتل کښېنان وهل په جبو کې ګرځېدل دا ناروا کار دی دا غلط دی.
په چمن خار کې د ویزه او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد پر لتنن پاتې لسم ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې د 200 څخه زیات افغان خبريالان ژوند کوي او د دغو افغانستان ته لیګل یې ژوند له خطر سره مخامخول شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر په 6 په یو خبر شوي بیان کې RSF ویلي دوی په دغو کې د یو شمېر افغان خبريالانو سره خبرې کړي دي چې په وینای په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د خبريالانو خلاف د تشدد او د دوی د نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. RSF ویلي په زوره د دغو خبريالانو وستل به ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دغه عمل یې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللی ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مشموعي امنیتي صورتحال ذمواري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شوو تنانو د خوشي کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلی ده. نتنیاهو دا خبرې تېره شپه ناوخته د ABC ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې 25,000 فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100,000 څخه اوښتی دی. او بل خبر د کرکټ نن د کرکټ ته 500 اوریزه نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه ده. دا لوبه د ممبئی په وانکړی لوبغالي کې پیل شوې. افغانستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه په 15 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو پر لور ځو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پرون تر شپې پورې پر تورخم پوله یوازې شاوخوا 9,500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته استانه سوي دي. د یادې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه لار د ستنو سوي کډوالو شمیره تر 200,000 او وشتي ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم او چمن له لارې د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې روانه ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
په تورخم صفر نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 12:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9,500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 12 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 200,000 پورته شوې. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 15,500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 12 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بی اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1 نیټې پورې له دې ملک ووځي. د اکتوبر 1 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په 6 زلو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبج ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجه نه موږ پېښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته برجر الباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیسو ما هغه چې تنګول ډېر وو، خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خفه بدی وو چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټي کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دي. دا ویانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ ایل باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 10 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبلې ورکوي او ماشومانو ته ګرمې کپړې او پیزار هم اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نو باسي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ډیر اسماعیل خان په درز د سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کمپنۍ وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې د پولیسو په وینا د کمپنۍ امنیت ساتونکو تمرګ ژوبلا وشته. د دوی په وینا دوه پولیس وژل شوي او درې ټپي شوي دي. بل پلو د یادې سیمې قبایلي مشران وایي چې دوی په وار وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د وسلوالو د فعالیت پر ضد ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اور
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلاولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې دوه کسان وژلې او درې پرهار جلې کړې دي. د دغې پېښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازنده کې یو پرایویټ آیلند ګیس ډریلینګ کمپنی دا هغه باندې اٹیک شوې ده. د دهشتګردو له طرفه د شپې ته 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوې ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارډز او هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. ریسکیو ومن ټوټو چې کوم دی هغه شهیدان ریسیو هم کړل. بیا چې کوم دی خپل کورو ته ورسول. زخمیان چې کوم دی دلته چې کوم دی
شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل او گیس کمپنی بدرگے بنے دے برت پبراک شے مشال ریڈیو تا وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر الله وان په سیمه کې امنیتي حالات په اړه ښه ویایي.
دا برج شروعی چې ستن دا برج ان تور ساجي بیا دا نور خلک ورای شي دلته موکې له جانونه وراور سي یانه کې دوران برج تر اوسه پورې نه دی وراره رسیدلی. نن بیا کام را جام دی چې مور ریاست ته دا وای یو واکداران راو غوړ دلته چې کم ډي پی او دی سټیشن کمانډر دی دې ته دا وای چې غرور کمشت حفاظت را کولای شي او دا خلک زور د علاقې د دي خاورې ز شړل شي خټک ده کني مشت مکمل وای چې مور په دې شي کې ناکام وي د دي خلک مور مخه نشو کتلای دا به مور په خپل د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کې پولیس او پوز د لټون عملیات پیل کړی دي خو لا څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمہواری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې په سیمه کې د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسیدو چې هلته د بیګانی برید پاړه تاسو ته معلومات درکول. دا یوازې درا زندنه ده بلکې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک یو شمیر خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات لا خراب شوي دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خو د ټانګ د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالات ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو د دوی په وینا دوی هوډ لري چې وسلوالو ته به ماتې ورکوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
ڈیرا اسماعیل خان ضلع اسی دن کئی حمید اللہ برقی دمن حالات خراب دو پواجا ضلع خال کے مشکلات پدارنگ بیانوی ٹانگ ضلع اسی دن کئی سکندر حیات ویائی چھ حکومتی چارواکیو دے ضلع امنیتی حالات بےغورا کڑی دی چپواجا یہ پذیلاکشے دے وسلاول طرفا پا پولیسو بریدینا زیوت شوی دی
کوم سمیولا چیک پوسټ د بنو پرود د مخکاستی کې په دغه هم اټه کوشو هغه نه بعد پرون ابل ورځ په ګولېمام چوکۍ باندې ها اټه کوشو او داسې روزانه اټه کو نه سلسله د څو میاشتې راشنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوشې دي، پریشان دي، کاروباري ژوندۍ ډېر زیات مفلوج ده. خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخشې په بقاعده احتجاجونه وشول، جلسې وشوې د امن په حواله
اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریڈیو تا پزیلاکشے دے ترہگری پیشو مخنیوی پا باراکشے وویل
ایک نیا سر جایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
پداشے شاک نشتا دائی چے وسلاولے بریدنوکشے زیوتولائی روغلائی دائی خود خیبر پشتنخوا صوبے پولیسو ترہگرو تا اوال ہم ماتے ورکڑیا وا اویس بیابا ہم ماتے ورکوی
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے، ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے.
دی ٹانگ ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس په شریکا ګامونا پورتا کړی دی.
بالکل سکیورٹی فورسز او ملها انشاءالله لګیا یو
پولیس د سر چې پرشن نا ای بی او دا لګیا دی ټول انټرنس دا ری حنا کې دی امید ده ډېر به کومه بي پی نو شي او خلکو دا بهر کې سره انشاءالله تحفظ ورکوم. دا بالکل خلکو مستر احساس دا
دا دے ہم یودا ویچ پڈیرا اسماعیل خان او ٹانگ زیلوکشے پا پولیس او پوز بنے رزیوت بریدونو زیماوری تیرے کے طالبون پاکستان مانلی دی خود زیلے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیونا پخپل زیلوکشے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي امنیتي ادارې او انتظامیه د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیات کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب سي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ سوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟
د مومند قبایلی ضلع یو قبایلی مشر ملک ګلشا ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګه راغواړي د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې نو د سکیورټی مسائل دا ټول د حکومت ذمہ واری ده او حکومت د خپل ذمہ واری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشا صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړی یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی تویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہ واری نه لري. د د پوینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلی مسلې هوارې کړي خو د امنیت ساتلو ذمہ واری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د سټ د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو. موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي بیس باندې دلته ژوند وکړو او د سکیورټی فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہ واری نیولي او د عام وګړي ته دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي په کار پته دی چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس ولې چې د دې هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا لاغوی مرسته غواړي نو باید دیتا آئینی او قانونی شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډی ته ویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سی حالات نه دي لکه څنګه چې با په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوارو. د ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه ویل
په یو علاقه کې سواکیا وشي نو کم از کم دا غي علاقې مشران راوغړي و دا غوس رکینی چې یاره دا څنګه وشول او دا د ستري کا مخنیوي سره او دا سه واقعاتو متای کا تاسو ته معلومات کیږي زموږ سره متای چې هیلپ کوي. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د غي حکومت دی او دا خلک د حکومت دی تر دې کې د اس قباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سره خبرې کوي سره دغه کوي چې امن به څنګه راځي تاسو څه سجیشنز دي تاسو چې دی نو په دې کې سره ده دغه بله خبره ده. خو د مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي څوک مسائل کوي څوک دغه کوي هغه دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې په کار ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر اتمه نیټه به په ملک کې عام انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونه د دې نیټې هرکلی کوي او ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عام انتخاباتو ترسره کول ډیر ستونزمن کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان د اندیښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونې اعلان شوې نیټه به مخته او یا شاته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کوي.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشته د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل پامي پریشر دی نو الیکشن به دی په صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلی نو دینا افا کې دی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي.
خو بلې خواته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضرب دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کینډیډیټس د نامې غوښتې دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به موږ شایع کوو ان شاء الله عزیز.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپل امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مه نیټه پوري د نوي حلقه بندیانو عمل روان دي.
نو حلقه بندو کې په پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دي او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دي او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکې نه ټیکټ ورکړی شي نو هغه ټیکټ څه فائدہ بنې د هغه نقصان. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ د دې خبرې تم ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې زیاته فائدہ وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا روانه هفته نه د میاں نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علماء اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړ او په ټول ملک کې اجتماعات وکړ او دا چې دینو هلې ځلې روان دي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسې کې ځای په ځای اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دي. یو ټیکنیکل ایشو خدا ده چې د مارچ نه مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا به نیمګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیان هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې دننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د مهمو خبرونو یادونه لا وروسته تاسو ته ونیز خبرونه وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې تیر ورځ هم پر تورخم دروازه له پاکستان څخه افغانستان ته نیم زره بې اسناد افغان کډوال اوښتې دي. د دې ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې پر تورخم دروازه تر اوسه تر 2 لک زیات بې اسناد افغان کډوال اوښتي. همدغه سي د چاروک په وینا چې 55,000 افغان کډوال پر چمن هم اوښتي دي. بل پلو د ډیر اسماعیل خان په درا زندګي بیګا د گیس لټولو پر یو شخصي کمپني وسلوالو برید کړي، دوه پولیسي وجلي او درې ټپي کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې له حماس سره تر جګړې وروسته به یې هیواد تر نامعلومې مودې پورې د غزې د ټول امنیت ذمواري اخلي. او سم تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې قربان نجیب عامر دی او تاسو لپاره په تکرار توګه خبرې شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو لایق زده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13مه لنډی سترګې پټې کړې. هغه د 1959 کال د جنوري په 15مه په سواد کې زیږیدلو. خغل لایق د رډیوی پروګرامونو وړاندې کوونکی یا پروډوسر د پیښور رډیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي رډیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې سرګندي. موږ به نن په خبرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. ما له ډاکټر عباسین یوسفزي سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړې. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. سین صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب د ټولو نه لومړی خبره خدا ده چې د لایق صاحب جدایي چې ده نو هغه یقینا چې زمونږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد ډکه ده. زمون یو خوږ ملګری و، لیکوال و، براډکاسټر و. دا هغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي، خو په حقیقت کې که موږ وګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو دپاره ډېرې مشهورې سندرې لیکلي دي، ډېر غزلونه دا هغه ریکارډ شوي دي او ځلېدلي دي. د وخت ډېرو نامتو سندرغاړو هنرمندانو ویلي دي. د دې سره سره د نعت په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډېره لویه نامه ده. ډېره ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغې کې بلا کتابونه لیکلي دي. نو د نعت ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزی او دا هغه د قلم او دا هغه د فکر دغه ملغلری چې دی دا زمونږ لپاره یو لوی سرمایه ده.
صحیح. وسین صاحب د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخې ته راغلي وو؟ په دې کې نعت خو هم د شاعرۍ یو صنف دی، نو هغه نعتیه شاعري هم د دوی چاپ شوې ده که نه؟ نو څومره کېږي د دې کتابونو ټوټل؟ تا ده
د کتابونو شمېره خو ما ته نه ده یاده، خو دا ده چې ښه کافي کتابونه چاپ دي د شاعرۍ. پای کې د ناتم دوه درې مجموعی دي، د سنجیده شاعرۍ چې دي دا غیم سلور شپږ مجموعی دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال و، او د دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی. په دغه لیک کې چې دا هر سم کړي دي نو پاغه کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې خېګړه او د قام او لس لارښودنه پکې موشي او دا غیر علاوه دا هنر او دا ژانر معیار هم برقرار پاتې شي. زه ګڼم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی و. هغه کله افسانه لیکلې ده، کله یې سریزې لیکلې دي، کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي، او کله یې مقالې لیکلې دي، او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل و چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی.
دسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېری ساعتونو کې که دی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستې، خامخا به یې څه لیکل.
د ریټایرمنټ نه پس هم دغه کړی دي چې هر ورځ به یو اس ایم ایس خلکو ته لیږو، پای کې به یو شعر لیکو، د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله. نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی. نو ښه د زړه زور یې و. د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري. د پښتو ادب، د پښتو ثقافت، د پښتنو تاریخ، د پښتو ډرامه، د پښتو فیچر، دا ټول سیزونه د چې دي د ډیجیټایز کړي دي، د ریکارډ کړي دي، هغه خوندي کړي دي. او هغه یقین وکړي چې ما د یو ځای ډېر پروګرامونه کړي دي. یو ځل یو پروګرام ما د یو ځای کولو، دا هغه پروګرام نوم و ستاسو خطونه او زموږ جوابونه. نو اولس په خطونه را لېږل او موږ ورته جوابونه ورکول. نو اول دا 15 منټه و دا پروګرام، بیا دا نه پس دغه یو خپرونه چې کومه 15 منټه موږ پرانستې وه، دا ورسېده 30 منټو ته، بیا په هفته کې 2 ځله 30 منټه.
صحیح.
نو دا یو ډېر عجیبه غوندې خبره وه. بیا دومره ډېر خطونه راتله چې ما سر ته نه شو رسولی. نو لایق صاحب ته مې وروره دا پروګرام دې بند کا. نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله، کله ما د پاره ډېره ګرانه شوې وه، ډېر خطونه به راتله. نو دا ده چې موږ کم کار په شریکه باندې کوو. هغه ما ته یادېږي چې موږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو. نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه، نو کله کله به مو تش فروټ واغسته، مېوې به مو واغستې، او د هغې سره به مو چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه، به مو خوړه اوږده به شو. داسې وختونه هم په موږ راغلي. په هغه وخت کې د خو واده کړی او خو د ده بچي په کلي کې، او ما لا واده نه و کړی. په یونیورسټي کې به چېرته ناستو او بس اوده به شو، چې په نیمه شپه به راورسېدو، بیا به اوده شو، بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی.
وسین صاحب، د دې نه معلومېږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده، دا د کار سره یو لیونۍ مینه وه. یعنې مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار 8 بجې به شروع کېږي او ماسپښین مازدیګر 15 بجې به ختمیږي. دا یو لیونتوب و، یو بې انتها مینه وه د ژبې سره، د خلکو سره، د خپل فن سره. همدغسې ده.
دغه یو مثال به ته عامر صاحب زه درکړم. یوه ورځ داسې چلو چې ماښام وخت دی، ما د خپل خپرونه تقریبا داسې 6:30 بجې پای ته ورسوله. خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د 3 کتابونو مخکتنه شوې وه. نو په مخکتنه کې زه شریک وم. نو دته چرته سرکل راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکا. نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خطر راغلی. نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه. د ماته وویل چې کار وشو. ما ته وویل 15 منټه خبره به پکې، خو زمونږ سره وخت صرف نیمه ګنټه پاتې ده. نو لیکل پکې نه کېږي، خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب. نو دی اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه ویل دي. نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو، دی ما ته وایي چې زموږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره، پټه نشته. نو ما ورته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو. وخت پکې تقریبا 45 منټه وخت نشر کېدو ته پاتې. نو د ماته وی چې زه ګورم خو بس پټه دې ګرځي، ډېرو ګرځي دوه پای کې ولس منټه نور هم ځای شو، خو پټه پیدا نه کړه. اخر کې راغی ماته وی وایا نو به ریکارډ کوم. نو ما یې پټه پیدا کړی، ما پټه پیدا کړی. نو دا چې ما وې 15 منټه ما بغیر د لیک نه هغه رپورټ وړاندې 15 منټه خپه سیکوینس او خپه یو ټیمپو کې، چې کله وشو هغه رپورټ ریکارډ شو، نو د زچ د تر اوته ما د هغه ټیپ پمنډ یوړو هغه لایو سټوډیو ته ولته ورکو پروگرام کې بس هغه د ولمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو
صحیح
نو چې هغه ته یوړو رسیدې راغې برته نو ما د یاره تاسو چلو کو ټیپ نشته پیدا کو ما ته خبره دلته یو ټیپ پروت وي هغه به الټه کو دای په بل مخ مې ریکارډ
نو بس دا
زغه د نن ورځې لوانته وو چې ما باندې بغیر ته اړینه رپورټ ریکارډ کو په خپل په الټه ټیپ په بل مخ باندې پاپوټا
مشر یا وړاندې کوونکی پاتې شوی او د ده شاعری هم ډیرو هنرمندانو ویلې ده. تاسو څه ګڼئ چې د ده شاعری واقعا هم دومره پسته ده که دې په ریډیو کې نم ویل هم دومره هنرمندانو به د ده شاعری ویله که نه دا دې هلته و نو د مخ ملازی خبره والته هنرمندان به راتلل او د ده شاعری ویله
زیاته شاعری خو یې په خپله ریکارډ کړې ده. او د هغې نه علاوه بله دا ده چې د ده شاعري چې ده نو ضروري نه ده چې هر ښه شاعر چې د هغه شاعري وویلی شي. ځینې شاعر داسې چې ډېر ښه شاعري خو د هغه په شاعرۍ کې موسیقیت نه وي. ځینې داسې شاعري چې د هغه په شاعرۍ کې میلوډي نه وي، هغه ترنم پکې نه وي چې کم د شاعرۍ او د فنکارۍ ضرورت وي. نو د ده د شاعرۍ الفاظ ډېر ساده، روان، آسان او عام فهم وو. او بله دا ده چې موسیقیت باندې دی، چونکې د موسیقۍ پروډیوسر پاتې وو، نو د دې وجې نه د ده شاعري چې ده هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسانه وه چې هغې دغه شاعري ښکلی ساز جوړ کړي، ښکلی طرز جوړ کړي او هغه په ښکلي انداز کې وویلی شي. نو یوه وجه دا وه په لنډو لنډو بهرونو کې د ډېرې ښکلي ښکلې غزلې لیکلي، ډېرې چست او چابکې. بله دا ده چې د ده مزاج چې و هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبر وو. نو ده ته پته وه چې کوم شی په میډیا نشر کېده په کار دي، کم نه دي، د پالیسۍ نه خبر وو. نو د دې عمل هم د ده په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود وو کوم چې د میډیا د پالیسۍ مطابق وي او د هغې نه پس اولس ته د رسولو سرسمه خوري. نو د ده یو دغه وجه وه. دویمه دا وجه وه چې د ده کې دا کمال هم و چې ده په طرز باندې هم لیکل کولی شي. نو د دغه کمال نه هم فایده اوچته کړې ده.
صحیح واسین صاحب، ډیره زیاته مننه. د لایک صاحب په ژوند نورې خبرې هم کېدی شي، خو زموږ پروګرام کې بیا نور مېلمانه مې د هغوی نه به دغه اخلو. تاسو ورسره نږدې پاتې شوي وای، ډېرې ښکلي خبرې مو کړې. یوه لنډه کومه خاطره یې که در یادېږي چې د ده د مرګ نه خبر شوی، هغه صحنه ستاسو مخې ته کېږي چې دا خو هغه لایق و چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغسې یو پېښه شوې وه او دی اوس نشته، دغسې څه لرئ ذهن کې؟
ډېرې ډېرې خاطرې دي صاحب، خو داسې ده چې دې وخت کې راته رایادېږي. یو ځل ده داسې کړی چې زه کوم هاسټل کې اوسېدمه چې مونږ کله طالب علمان و، دی تازه تازه پروډیوسر شوی او ځله ما اول ال ال بی کوله، بیا مې د هغې نه پس پښتو کې ایم اے کوله. زه د هاسټل کې اوسېږم، هاسټل ته ما ته یو نوکر راغی، ما ته وایي چې لاندې یو داسې شاعر و چې هغه پسې ما او ده ډېر خندل چې یاره دی څه بکواس شاعري کوي او د ده شاعري ما کدی چېرته ما ولیدلو ما زه خو قسم ډبوم داسې ټوکې به ما ده کولې. نو ده د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې ده، ورته ویلې چې ورته ووایه چې زه لاندې ناست یم او راته. نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو دغه شاعر دومره حوصله څنګه وکړه چې ما ته وایي چې لاندې راشه، په کار دا ده چې دی بره راغلی. خو بیا مې یاره دا خو د پښتو ملک دی او دی زما کور ته راغلی. نو بس زه راکوس شوم، زه راکوس شوم، غوسه غوسه راکوس شوم، خو مای زه اوس میلمه دی نو چې څه وایي هغه به منو. چې زه راغلم دی ناست وو، دی ناست ما ویل چې ته خو لوړ په لاس راشي ته خو تش راغې. نو دا یو خاطره راته یادېږي.
دا و ډاکټر اباسین یوسفزی چې د ارواښاد لایقزاده لایق پر شاعرۍ یې موږ ته معلومات راکول. خو لایق یوازې په شعر کې لایق نه و، نثر یې هم ډیر زیات لیکلی او په دې لاره کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی. هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلي دي. ما د لایقزاده لایق د نثر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوي افسانهنګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې. زبیر اسرت صاحب، ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. لغزاده لغ صاحب د الله پاکو بخی په دې وروستیو کې وفات شو. دغه پر ژوند باندې ما د نورو پوهانو سره هم خبرې کړې. په افسانو یې تاسو راته وویل لغزاده لغ صاحب په افسانوي ادب کې په پښتو افسانه کې د ده څه مقام و؟ دوی خو ډېره وخت نه نثر لیکو بیا افسانې هم لیکلي دي، تاسو به خامخا لوستي؟ مهرباني.
تقریباً چپ سے یو کتاب کی افسانے بچا اور سب پر ریلیز چھپ چھو صحیح کاغذ سے پہلے کلیات ہم چھپ چھو دی مگر یہ سولوشن کو خاص
یہ
دادا دفن خوبین دا او دے مراد دام دے کہ اگر سر دا موضوعات کمی نہ ہو نو دادا افسانے چھی نو کرداری ہم بھی ماحولی ہم بھی بیانی ہم بھی مکالماتی ہم بھی او اکثر افسانے کی مادہ بندش کی دی نما تقریب نمونہ نہیں آئی تھی او اغاز زیادتر سے چندے نو سب آیانی انداز دوری اور سب مکالماتی انداز دوری بعد لکھا افسانے کی چندے لیکن اس وقت خطون دور نہ دیکھا نا اس وقت مطلقین دور دے الیکٹرانک میڈیا دور دے او پدے الیکٹرانک میڈیا دور کی چندے نو اغاز زرے زمانے آئے خطون دور سے چندے نو مقدار کی افسانے بل چانز لکھے سو مجھے
اسرت سے دوی با نصر کی نور سیزون ہم لکھ لی مثلا دے یوروپ تراغل دا غی سفرنامہ ہم لکھ لی دا سفرنامہ
سفرنامہ لکھ لی بل دے جی ترجمہ کی لی اور کشمیر دلتا رہا ہے نا یا نور دا سے تراجمی غمان دا غی سے بقیہ تتام مارک خمی دے بل دا غی دا دے چونکہ دا افضل خان لانا دا کشمیر اگر دا کشمیر وزیر ہو کنا
بلکل
دے و سر سکیتر پاتی شوی دے نگر اطول حالات اگر سر گلی چفیلی دی پر کل اسطور گو بارگو نبیہ دا کتاب چلے گا پر ترجمہ کرے ہم دے ترجمہ انداز دے ہم چی کم دے لے جات خدے او اصل دی روان دی هم فهم دی مطلب چې په روزه محاوره دی چې په دې یا په دې مشه ده یو فرضی به کې نه شو یا لفظی تر دې نه ده چې موږ نه راځو چې هغه په خپل لګي کې ده سي
اسرت سے په ریډیو کې پات کې دوه د لسمره ګټه رسولې و د د شاعری ډیرو هنرمندانو ویل او پاغي خبرې نه کو چوندې په ریډیو کې او د افسانم لیکل ریډیو نه د ریډیو ډرامې هم نشرې دي نو لایک سے ډرامې په ریډیو باندې په ریډیو باندې باندې وړاندې شوې د افسانې یا د ډرامې
بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم دي سمري دي چې شکل ورکړه چې پای کې دا مطلب دی چې یو فلمي سچویشن پکې کریټ شي نه چې کوم سین سره کوم سندر پټکی دا سندر چې وسره فټ شي او لګي له هغه ته موږ سندري د فکر وایو دا هغه هیئت دا دی چې دا یو راوی دی چې بیان کوي دا افسانه کیسه بیان کوي او بیا چې په کوم منظر راشي یا مکالمه پکې راشي دا د یو کسانو سره مې مکالمه وشي او بیا چې په کې سندرې ضرورت دی سندرې پکې راشي دا د سیم مطابق سټیشن مطابق دا سندرې په کې دا بل هغه رامین دي چې دی او رامین پروډوس کړي هم دي
ډاکټر زبیر حسرتو چې د لایق زاده لایق په افسانو او د نثر د نورو ژانرونو په اړه لمشال لډیو سره خبرې کولې. در وخت لایق زاده لایق د پښتو موسیقۍ په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي. نوموړی لزګونه کلونه له پېښور رادیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلوي خوا د پښتو تیرې هیرې نغمې راټولې کړې. نو له بلې خوا یې نوي سندرغاړي هم په ولس ورپېژندلې دي. ما په دې اړه د لایق زاده لایق د یو ملګري او د پېښور رادیو د پروګرامونو د ویان حاجي اسلام خان سره خبرې وکړې.
ناجی اسلم صاحب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پېښور کې کار کوئ، لغزاده لایق صاحب هم د همدې ریډیو پروډیوسر پاتې شوی دی، تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي، په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجي صاحب.
ډیر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکاران دي تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زیادہ لایک صاحب د موسیقۍ خبره کومه راواخلو، نو هغه زده وایم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډیره زیاته ترقی ورکړې ده او پرمختګ یې ورکړې دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډیر سندرغاړي ډیر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستي دي، هغې ته موقع ورکړي دي، او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پښتونخوا دلته ده او که چېرته پښتون دی نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو، د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لږزاده لایق صاحب متعارف کرا وست ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژنده.
بالکل.
بیا د هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و، نو که هغه سره به موسیقي وه او که نه به وه، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوی ترنګ، نوی ترنګ شروع کړو، او په نوی ترنګ کې به هغې د شوقیه هنرمندان چې وو نو دوی ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډیر ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندره پرواز به پکې شریک کړی شو. نو یو دا کمال و چې نوی ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي هنرمندان راغله، او زمونږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوست، په هغه شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته، او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا کیسټونه ډک کړل، او هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، او هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجی صاحب ډیره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوی و، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
دا سوا نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تیر هیروازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آئیڈیا زما ذہن ته راغلی وا، چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی په اکتوبر کې، نو دا سیزن به مونږ کرا ډیرو دا ریکارډینګ باجی او دا ریډوان، نو دا زما ذہن کې ګرځیده. نو دا یو آئیڈیا ما غی تور کې چې یاره دا سی یو پروگرام به شروع کو شي، هغه بنوم تیرې روازونه، نو هغه وی چیرې مو سره په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلې دی چې دیش الله پاک هغه رښتیا کې چې دا ریکارډونه دي، او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسیره کړه، او دا تیرې روازونه دي. نو لایق صاحب پروډوسر و، او زه د هغې کوربه وم، نو تر ډېرې مودې پورې لایق صاحب زما د دغه پروګرام پروډوسر پاتې دی. لایق صاحب ماته دا ده چې یو هغه په خلاص مټ اجازه راکړې وه چې د دې سندرو په راغونډولو کې، او بیا دا په خوندي کولو کې دا هغه یو ډېر پوټلی کردار په دې پروګرام کې زما سره. ما به سندره را پیدا کړه د ککوړي په شکل کې، بیا به هغې نه مونږ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو، بیا به لایق صاحب په خپله کېناستو، هغې به پیتې ته واړوله ریډیو کې مونږ سره چې کوم هغه سیسټم وکړه نه بل دا هنرمندانو. نو دا به ما چې کوم مونږ چې کله دا پروګرام پیل کړو، نو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوندي وو، نو هغه به ریډیو ته مونږ راوبللو، هغه ته ډیر په رون تندید د هر کلمو کو او موږ به د هغه سره انټرویو مو کا دغه پخوانو هنرمندانو پاتل او په دې د تور ککوړو کې خوندې نغمې چې دي د دې پړوند به موږ هغه سره مرکې مو کې نو تر کومې پورې چې د لیک صاحب خبره وه چې کله بیا د دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وویل چې یاره ستا دا پروګرام چې دی تیر روازونه د دې دا زه بل چاته نه ورکوم نو دې سره ته زما نوم اخیستی شي ځکه چې زه به ستا د دې هغه سپرویژن یا هغه دغه کوم کرالان کې هغه هیڅ مداخلت په دې کې نه کولو ما سندرې را پیدا کړي دي ما که سندرغاړې راوستې دی نو هغه ما ته خلاص مټ را کړی وو او د هغې په همدغه وجه وه چې زه لکه د لیونو په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلې یم او ما دا نغمې را پیدا کړي دي او د پېښور ریډیو په لیبرېرا کې مونږ دا خوندي کړي دي بیا مونږ داسې کار وکړو چې یو پروګرام مونږ شروع کړو معلومات په ما راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن پاړوند باندې او یو ښکلی سکریپټ هغه ولیکلو نو بیا به ما ویلې د هغې نام وخاپونه نو لیک به بیا د هغو هغه به لږ ادبي رنګ مله ورکړو زما هغه لیکلو له نو ما به هغه وی نو په دغه هنرمندانو مونږ دغه پروګرامونه ډېر لکه تر دوو کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولي وه او په دې باندې بیا مونږ دوه کتابه هم ولیکه یو لایک صاحب ولیکلو فنکار نه مري یو بیا ما ولیکلو تیر هېر آوازونه چې هغه دواړه خلکو خوښ کړل نو په دې کې زما سره د لایک صاحب هغه ډاډ او هغه مرسته
ملاتړ درسره
کلو مټ باندې ما ته اجازه دا حاصله وه
صحیح اجي اسلام خان صاحب نو تاسو خو ډېر کلونه لسګونه کلونه یو ځای کار وکړو اوس هغه وفات شو او نشته نو ته څه احساسوي
زه دا وایم چې ذاتی طور ځانی طور چې لایک صاحب زما د یو استاد درجه ورکړې ده او اوس هم مت ورکوم مونږ د لایک صاحب نه په دې ریډیو کې ډېره زده کړه کړې ده او دغه سلسله لا بنده نه وه دا لا روانه وه چې لایک صاحب رانه بې وخته لاړ او مونږ یې په اوچه ډاګه پرېښو ډېرې خبرې ډېر پروګرامونه به داسې راتلل تر دې پورې چې ما په ټلویژن باندې په دې پخوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړی و یو کال پورې چلېدلی و سندرې ملغلرې او بیا په یو پرایویټ ذاتی چینل کې د لالونه په نوم باندې مونږ پروګرام یو دوه کاله چلولی و نو تر دې پورې چې هغه د ټلویژن پروګرام کې به هم ما د ده لمن نه پرېښوده او د ده نه به ما مشورې اخیستې چې یاره داسې یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لري نو دا به ډېر ښه وي بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغه باندې سمدوار هغه په ریډیو باندې ښکلي پروګرامونه کړي دي واقعي کې اکثر سکرپټ هغه د ولیکلو ماته به چې راشه دا پلانې هنرمند چې دی نو دا سترګې پټې کړې دنیا نه تللې دي نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دغه د هغه خدمات دي نو مونږ به د ده دا کمې نه پوره کېږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پورې شي ریډیو ته زمونږ رابطه وي یا اورېدونکي ریډیو اوري نو د لایک صاحب کمی نه پوره کېږي
نو بس تاسو د خدای ژوندي لري حاجي اسلام خان صاحب او دا غلارې نور لارویان چې دي هغوی ته د خدای پاک ډېر ژوند ورکړي مونږ خوشحاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکړه د لایک صاحب په حواله مو ډېرې مرغلرې خبرې راته وکړلې چې
ډېره مننه د مشال ریډیو څومره ملګري چې دي اورېدونکي چې دي تاسو د ټولو یو جهان مننه چې تاسو په یو ښه لیکوال او ښه شاعر یو ښه انسان باندې دغه خپرونه را جوړه کړه او د اورېدونکو تر غوږمو رسول یو جهان مننه
د حاجی اسلم خان چې درواخات لایق زاده لایق د موسیقۍ د میدان د خدمتونو یادونه کوله د لایق د خدمتونو فیرس ډیرو ګټې موږ یوازې زنوړه خونو باندې رڼا واچول شو له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د خیس ګلون ډیر دی جولې مې تنګه زب کم کم ټولاومه
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.